السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه یو ریډین کو وخت په خبر کې د مازیګر په صفشي دي. نن د زیارت ورځ د 2023 کال د اگست سلورم نیټه ده. په دې خبري سات کې موزه فرخنداسه درکلی کوم. په روان یو سات کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه باندې یو شمېر رپورټونه لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی راځو په دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی اسرار عالمومن.
سری مشکل بے دم قبر نو سٹ کی پاکستان ترقی انصاف و نن پا اسلام آباد کے دا الیکشن کمیشن اور دے دا مشر خلاف احتجاج کبھی پکرم کے دا محرم پر محل دا میٹنگ ساتھ پا غرض دا سنی و شیعہ مسلح کا مشرانو جرگا شبی اپا دوحا کے لئے طالبان دا سیاسی دفتر مشر وائی دا القاعدی دا مشر ایمن الزواہری دا وجل کی دو پا تھڑاو دا امریکہ دا ادا پاڑا سیڑنے کبھی خبروں تفصیل پاکستان ترقی انصاف نن پر اسلام آباد کے دا الیکشن کمیشن اور دید مشر خلاف احتجاج کبھی گن مشر عمران خان نے خپل یو ٹویٹ کی ویلی دی چې احتجاج به په ایف نائن پارک کی بھی دا باورتا پر سبان دی وہ بجے وینا کبھی عمران دا کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي. د دې په خبره دوی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشنر په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د اګست په دوهمه د پاکستان ترقی انصاف خلاف د ممنوع فنډنګ کیس په فیصله کې ویل چې پاکستان ترقی انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پاټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې په دې لړ کې خپل سپیناوی وکړي. د یادونه دا چې 2014 کال په نومبر کې د ترقی انصاف یو بنسټګر او پخوانی غړي اکبر اس بابر خپل ګوند ته له بهره د ناقانونه پیسو ورتلو خبره کړې وه او بیا یې کیس د ټاکنو کمیشن ته وړی وو. په کورم کې د محرم پر مهال د امنیتینګ ساتلو په غرض د سونی او شیعه مسلک مشرانو جرګه شوی. پرون د حکومت لخوا دربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ګډونوال مولانا روح الله مشالډو ته ویل چې مذهبي تاوتریخوالی او بې اتفاقي هیڅ ګټه نه لري.
زمون په خپل مابین کې بین المذاهب هم اهنګي حکومت آغاز زیاته نه زیاته خپل منځ کې مونږ قائم کو چې د مونږ کورم او ملک ته سکون دی هغه امن ملو شي.
د شیګانو مکمی تنظیم انجمن حسینی یا مشر عنایت علی توری بیا مشال ډوت ویل چې حکومت دې هم د محرم مراسمو پر مهال د ممکنه بدمنې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. بلخوا د کوهاټ ډیویژن کمشنر جاوید مروت مشال ډوت ویل چې په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو لپاره حکومت اقدامات کړي. په کور مکه له اتوار ورځې راهیسې د محرم مراسم پیل شوي چې تر د لسم محرم یعنی دولسم اګست پورې به جاري وي. په تېر وختونو کې څو وارې د محرم پر مهال د فرقه ایزه تاوتریخوالي پیښې په دغه مکیرا مستشویدی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. پرون د اوتمازو قبیلي مشرانو په یو جرګه کې د احتجاجي پرلت نورو سیمو ته د غزولو پریکړه وکړه او شمالي وزیرستان ته تلونکي څلور مهمې لارې یې وتړلې. د جرګې مشرانو ویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې انتظامي ردوی غوښتنې نه دي منلې. د جرګې مشرانو ویلي دي تر هغې به د سیمې ټول سړکونه د تګ راتګ لپاره بند پراته وي تر څو ورته پوځ د امنیت باور ورکولو ډاډ نوی کړی. دا پرلت د جولای په 11مه وروسته له هغو پیل شو چې د جولای په 14مه په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام وفی دوه ځایي مشران وژل شول. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهید علی خان او د پولیسو مشر فرهان خان په خبري غونډې ته وویل چې د هدفي وجنو مخنیوي لړ کې یې ګامونه اخیستي او په تیرو څو ورځو کې یې 15 بریدګر نیولي او په عملیاتو کې یې ګڼ وسلوال وچلي دي. د پولیسو مشر وویل چې په سیمه کې د بدامنۍ دریش پېته پیښې شوې چې 15 پکې هدفي بریدونه او نورې د شخصي لانجو پیښې وي. خو په سیمه کې د مشالې دوه خبریال وایي په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 38 د پی بریدونه شوي. د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې په جنوبي اضلاعو کې د اګست پر 15مه د پولیو ګزر ناروغۍ ضد کمپاین پیلوي. دا خبره د خبر پښتونخوا د پولیو ناروغۍ د مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان پر مشالې ډوته له هغې وروسته کړي چې د پاکستان په نورو ښارونو لاهور او اسلام آباد کې هم د پولیو وایرس نمونې مثبتې راغلي دي. محمد زیشان ویل چې بنوډې رسمل خان کې به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي او د دې وروسته د اګست پر 2مه به په ټول هېواد کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. تر دې څو ورځې مخکې د صحت وزیر عبدالقادر پټیل په بیان کې ویلی بو چې د پولیو وایرس ختمولو لپاره یې تګلاره جوړه کړې او د ولس دیني عالمانو او میندو پلرونو په مرسته باندې د ناروغۍ پر ضد مبارزه کوي. تا په داسې حال کې چې کال په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه رپورټ شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د الخلیج د مشر ایمن زواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکا د ادعا په اړه څېړنې کوي. شاهین دا خبرې نن رویټرز خبرې اجازه ته کړې دي. سهیل شاهین هم نن د طالبانو حکومت د ویان د اعلامیه په ټویټر شریکه کړې چې پکې راغلي چې دوی افغانستان ته د ایمن زواهری د ورتګ او اوسېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا رسول حقو ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا پر وخت د اګست پر لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبان په مشرۍ حکومت په سختۍ سره د دې برید غندنه کوي. یاد وي چې امریکې د دوحې په تړون کې منلی چې افغانستان کې په بریدونه او مداخله نه کوي، خو طالبانو هم اجمره کړې چې القاعده شبکې او نورو ترګرو سازمانونو ته به په افغانستان کې د موجودګۍ او له دغه هیواده چاته د ګواښ پیښولو اجازه نه ورکوي. او اخیری خبر د کرکټ، د افغانستان په شپږیزې پایلوبه کې سپین غر پړانګانو بوست ساتونکو ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې په خپل نوم کړ. نن لږه شیبه مخکې په کابل کې په ترسره شوې پایلوبه کې وړومبی سپین غر بیټنګ وکړ او بوست ساتونکو ته یې د میچ ګټلو لپاره په ټولو شل اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو د 138 رنزونو هدف ورکړ. د دې په ځواب کې بوست ساتونکو د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو شل اورونو کې یوازې 102 رنزونه جوړ کړل. چې بایلو تر دې مهال د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نوریدل. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو په مشال ریډیو پر وپاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند د انتخاباتي کمیشن د وروستي فیصلې خلاف مظاهره اعلان کړې دي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وجري وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرو مستقبل بسوي. حکومتي ویان بیرستر سیف وای
تحریک طالبان پاکستان سره باندې دا سر پر وتلو ماته صدا سیس زیات امکانات نه کاری. زه خدا غنم چې مذاکرات روان دي. دا پیخي خوږي کی دا خو جنگ او جنگي حالت دی.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد فرلت دوام لري. د خیبر پختونخوا وروسته د هیواد په نورو ښارونو کې هم د پولیو وایرس تصدیق شوی.
دې مرض د خاتمه صرف یو لار ده او هغه دا دی چې زموږ درخواست دی چې هر ماشوم دا په هر کمپین کې پولیو دا دوه ساعت کې ورکړي. د دې نه علاوه د دې د بچاو هیڅ قسم لاره نشته.
او نن په خیبر پختونخوا کې د پولیس شهیدانو ورځ لمانځل کیږي.
نو استاد والی صاحب ډیره قربانی ورکړي د دغه د ګیس پلانټ مو یک دا خودکش د ماکا په یو ګاډي یا په یو دغه شوی وي. نو د نیمه نه د انیم سواد په بيخي دغه کړه.
ریڈیو ترسنگ سے تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې هغوی به د ګوند لخوا له بهره د چندو اخیستو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه په عدالت کې چیلنجوي. او له دې سره سره نن په پیښور، لاهور او اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن یا الیکشن کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاج اعلان هم کړی دی. زو اسلام آباد ته د اسلام آباد نمو سره خبریال محمد وسیم باستروال د ټلیفون په لیکه دی. محمد وسیم صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم او دغلته وستي څه تازه معلومات دي؟
جی، نو کو د دې د پیګین د طرفنا سمدار ورکړی شو. نو هغه څوک خپل چې د دې کوم د پارټي ورکړانو په حال کې ویل ورته تاسو ته د الیکشن کمیشن مرکزی مدانی کې تمدن هغه د تاسو راځي دا هغه نشي کېدای چې تاسو د دې د دې ویډیو موږ الیکشن کمیشن خاص کر د چین الیکشن کمیشنر د امریکا او په برخه کې دوره اوسه ونې چې الیکشن کمیشن په اړه د ځان دي د پی ای د نن په پن په اړه راغلي فیصله ورولې ده. نو دغه د څرنګه خبره کېده نه، خو بیا ورسره د پی ای د طرف نه د پی ای مرکزی میډیا ډیپارټمنټ دا یو خبر وکړه دا بیان جاری کو چې زمونږ احتجاج چې کوم دی نو هغه د اسلام آباد په اطمینان سره کوي. نو بیا وروسته دا پکې هم د میډیا مرکزي میډیا تر طرف نه مونږ ته خبرونه رالو چې دا کارمن چې کوم دی برابر شي په اطمینان سره کوي. او بیا هغه ته په کومه کې باندې د پاکستان ټیکنیکل سټاف چیرمن عمران خان به ورته د ویډیو لینک ته لاري هغه ته به خطاب کوي. اوس تازه ترین معلومات چې کوم دي نو هغه په یو دا دی چې پی ٹی آئی د طرف نه په سپریم جوډیشل کونسل کې د چیف الیکشن کمشنر د لرې کولو لپاره هم یو ریفرنس جمع کړی شو. ولې بیا وروسته هغه ریفرنس چې کوم دی نو هغه واغستلی شو. زمونږ د پی ٹی آئی چې کوم مرکزي رهنماګان دي په هغې کې یو مونږ ته زما ورته خبرې وشوې نو هغې دا وویل چې په هغې کې ټیکنیکل نیمګړتیاوې وې نو مونږ د هغې لرې کولو لپاره هغه ریفرنس واپس واغستو کوم چې مونږ په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کړی دی.
او محمد وسیم صاحب د اسلام آباد امنیتی صورتحال څه دی؟ ځکه چې حکومت ویلي چې دوی به د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د تحریک انصاف ګوند مظاهره کوونکو ته اجازه ورنکړي.
بالکل نن سم د سهار ریډ زون طرف ته تلونکي چې کومې لارې وي نو هغه تیل دی او اوته پورې حال هغه تیل دی په هغې باندې کنټینرې لګول شوي دي. هغه چوکونه لکه څنګه چې ریډ زون طرف ته لاره وځي نو په هغې باندې اوس هم کنټینرې لګول شوي دي. پرون چونکې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل چې مونږ به په هېڅ یو حالت کې څوک نه پرېږدو. د وړاندې نه چې تاسو فکر کړی وي نو په ریډ زون کې په داخله باندې پابندي ده. دفعه یو سل څلور څلوېښت په اسلام آباد ویل انتظامي لګولې ده. نو د دغې وجې نه څوک نشي کولی چې غیر ضروري خلک غیر ضروري تګ وکړي ریډ زون طرف ته. یا د یو نه سیوا کسان د ټولګي په شکل کې نشي کولی چې هغې لاړ شي او ریډ زون طرف ته داخل شي. نو د دغې وجې نه بیا پی ټی آئی یا تحریک انصاف چې کوم دی نو هغې خپل استراتیجی بدله کړه او هغې اطمینان پارک ته
او محمد وسیم صاحب یو تپوس بل کوم هغه دا چې د تحریک انصاف ګوند مشرانو دا هم ویلي کنه چې دوی بل دغه فیصله خلاف اسلام آباد های کورټ ته ځي. دغلته سیاسي سیړونکي دی ته او د تحریک انصاف ګوند آینده ته څنګه ګوري؟
دا خبر تاسو بالکل په ځای ده. د تحریک انصاف په طرف نه دا بیانونه هم راغلل د هغې د مرکزي مشرانو د ځینو کسانو نه چې مونږ د ځینو اسلام آباد د های کورټ د الیکشن کمیشن د دغې فیصلې خلاف. نو فلحال هغې لاتلي نه دي هغې نه سو فار نه دي جمه کړی. هم دا تېره ورځ کې دا کومه فیصله راغله د الیکشن کمیشن ده خو د هغې د سو اراده شته دی. او بل طرف ته پکې د پی ٹی آئی خلاف البته د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم د هغې وکیل دی هغه ریپرزینټی پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مفتی شاهنواز رانجا نو هغه الټه لاړو او الیکشن کمیشن کې د پی ٹی آئی د چیرمین خلاف او د پی ٹی آئی د پارټۍ په حیثیت د پارټۍ د ختمولو په حواله باندې په الیکشن کمیشن په دفتر کې درخواست هم وکړو. تر دې چې د پاکستان د مرکزي حکومت د کابینې غونډه هم وه هغې کې هم دا فیصله کېدله چې مونږ به آیا د الیکشن کمیشن د فیصلې په رڼا کې مونږ سپریم کورټ ته لاړ شو او کلار نه شو. نو د هغې نه هم لا تر اوسه پورې دا خبر نه دی راوتی چې کابینې کومه فیصله وکړه. نو دا دواړه خبرونه لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې په اسلام آباد های کورټ ته د هغې د طرف نه څوک تللي دي د پی ٹی آئی د طرف نه وکړه نو هغه هم لا نه دي تللي. او د مرکزي حکومت د طرف نه سپریم کورټ ته د تلو هم کومه فیصله فلحال لا نه ده راغستې شوې.
ډېره مننه کور مودان اوریدونکو. دا په اسلام آباد کې خبریال محمد وسیم باستاروال چې تاسو ته هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مظاهرو په اړه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په وروستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د بهرنیو چندو اخیستو یا فارن فنډینګ موضوع توده شوې ده او په پاکستان تحریک انصاف ګوند تورونه پورې کیږي چې له بهره یې پیسې اخیستې دي. خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چندو تورونه په تیرو وختونو کې په مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ هم پورې شوې دي. دا چې له بهرنیو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار انیسا اجمل لور.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه اس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو او بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغسته. بلخ د انتخاباتي قانون 2010 تر مخه هم اس یو ګوند د بهرنی فند اغستو اجازه نه لري. خود اگست په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي. په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اګست په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپلو فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو، سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستی.
جس دورانیه کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے،
پاکستان د انتخاباتی کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی، دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو. په دې قانون کې ویل شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کمپنیو څخه پیسې نه اخلي. په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی، خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډ یا بهرنیو مرستو ترلاسه کوونکو په اړه ویل شوی چې که یو ګوند له بهرني تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهره مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بلخوا زموږ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلولی شي چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالر اخیستو سره یو ګوند د ملک د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه؟ موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخې ته راځي چې د یو غیر ملکي نه یوازې پیسې اخیستل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلي و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریځ تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیې بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2010 کال کې نوی انتخاباتي قانون منصور کړی چې د پخانی اغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو، سیاستوالانو، له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو، شرکتونو د چندو پر اغستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغستو بندیز دی. د 2010 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري، اغه البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازی او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالېدای شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر ښېګڼې لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندې ورکول منع دي. له بهره راغلي پیسې د هیواد پالیسیانې او فیصلې اغېزمنولی شي او دې ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې دننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نه شي ورکولی.
په پاکستان کې یوازې تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوره شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرنیو مرستو له تورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنۍ چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدای شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
ډېر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي، هغه ته فارن فنډینګ وایي. که د آی ایم ایف نه راځي یا فارن فنډینګ دی، که یو ایس ایډ نه راځي یا فارن فنډینګ دی. او عموما چې څومره د تھرډ ورلډ ممالک دي، غریب ممالک دي، خو چلیږي په فارن فنډینګ باندې او من په قرضې باندې، خو دغه ممنوع نه دي، دا حرام نه دي، دا غلط نه دي. د دې استعمال صحیح یا غلط کېدلی شي، خو بیسیکلی فارن فنډینګ جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تا ته سی آئی اے پیسې درکړي، تالا را پیسې در کی تالا کی جی بی پیسې در کی تالا د ایم آئی سکس یا موساد پیسې در کی وہ آغا پیسے دے دے پارا در کی کہ سب اغ ملک کے بغیر ممالک سے مفادات ہو پالنا ہو کے
دا تحریک انصاف دا بہرنی و فنڈون و مقدمہ دا غا گند یو بانی غڑی اکبر ایس بابر پا دوسرا سورلسم کال کے دا دے گند پرزد دائر کڑی وا تحریک انصاف دا تورنا ردوی او وائی چھ پرزد بے سپریم کورٹ تسی خو حکومت او دغی اتحادیانو په دې وروستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توندې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې دي او په دې وروستیو کې د پاکستان څخه د دینی عالمانو او مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړې دي. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره شوي چې له کابله د القاعدا د مشر ایمن الزواهری د وجنې خبرونه خپاره شو. کارپوهان وایي چې دا یو مهم وجنه ده او که یو خوا به د افغان طالبانو نورو وسوالو ډلو ترمنځ اړیکې اغېزمنې نوبل خوابا د ٹی ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو او پاکستان ترمنز هم په اړیکو اثر پریږدي. بلخوا حکومت وایي چې دا هسې کنګوسی دی او د سولې پروسه به دوام ولري. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری.
په داسې حال کې چې افغان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د تشدد پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي، پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. په دې لړ کې د جولای په پای کې د دینی عالمانو او ځایي مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړي او هلته د طالبانو د مشرتابه سره لیدلی دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف اویل چې د جولای په 1.5 د یو پاکستانی پلاوی سره هغه وخت په کابل کې وو چې د القاعده په مشر ایمن الزواهری برید شو. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده د مشر د وجنې سره د پاکستان سکار نشته، نو دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو څه اغیز نشي پرېښودی او د سولې پروسه به دوام لري.
زه دا ګڼم چې د دې مذاکراتو چې کوم زمونږ روان دي تحریک طالبان پاکستان سره، نو د هغې باندې د اثر پرېوتلو ماته څه داسې څه زیات امکانات نه ښکاري. زه خدا ګڼم چې مذاکرات به روان وي. دا پیښې خو کیږي، دا خو جنگ او جنگي حالت دی او په هغې کې مختلف واقعات کېدی شي، خو زما خیال دا دی چې کوم زمونږ بنیادی هدف دی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم داسې امور دي، کوم ایشوز دي، د کوم په نتیجه کې چې غلط فهمه پیدا کیږي یا د جنگ باعث دي، نو جا ختم شي او پاغې کې تحریک طالبان پاکستان خو زمونږ خپل خلک دي.
پاکستان په داسې حال کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو او تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. بلخوا د سیمې خلک د ترهګرۍ ضد جنگ کې د اوړېدلو توانونو پوره کولو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کوي او ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم بې کوره دي. ناقدین وایي چې په جګړه کې تر ټولو ډېر ځاني او مالي تاوان وزیرستان ته اوړېدلی دی، خو له هغه ځایه د اسمبلۍ منتخب استازي طالبانو سره د خبرو د پروسې برخه نه دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې طالبانو سره مذاکرات د وړومبۍ ورځې راهیسې ناکام وو او په راتلونکي کې به هم څه نتیجې رابرسیره نشي.
د دې اثر چې پاکستانی کم خبرې ترې طالبانو سره کوي، پاکستانی طالبانو سره ٹی ٹی پی سره، هغه باره کې زما خو خیال دادی چې دا یو غیر سنجیده کوشش دی او د دې سو نتیجه نشي راوته، ځکه چې د پاکستان آئین کې د دې لپاره سو گنجائش نشته او بیا خلک چې کوم دی هغه د دې خلاف دی. نو زما په خیال باندې حکومت چې اوسه پورې سو کوششونه په دې لړه کې کوي هغه ناکامیاب شوی دی او زما په خیال نور هم ماته د دې سو مستقبل نه ښکاري.
افغان طالبانو دا برید په سختۍ سره غندلې او دای د دوه د تړون څخه سرغړونه بللې. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو ویان جان کیربی د اگست په 2 ناوخته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل چې د ایمن الزواهری د وجنې پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته دی چې هغې ته پناه ورکوي. په دغه اړه د افغان او سیمه ییز چارو پو سمی یوسفزی وایي چې دا برید به د امارت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو په ګډون د پاکستان سره په اړیکو هم ژور اغیز پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د ایمن الزواهری وجنې د طالبانو ستونزې ډېرې کړې دي.
د زواهری وجل کېدل یو ډېر ستر پیغام ده طالبانو ته، هغه په دې معنا چې امریکا په افغانستان کې جهادي قوتونه چې هغه انټرنیشنل روټس ولري، یا د افغانستان نه د باندې جهادي ګروپونه وي لکه ٹی ٹی پی شو یا داعش شو یا د سنټرل ایشیا ګروپونه شو یا د چینایي ایست ترکستان ګروپونه شو یا نوي کسان افغانستان ته راځي، هغوی به په نخه کوي. نو اوس طالبانو ته دوه لارې دي، یا خو به دا وي چې د امریکې سره د مخاصمت او مخالفت او د ټکراو پالیسي غوره کړي، کنا د دغه ډرون بریدنه یو عبرت اخلي، یو درس اخلي، او داسې یو لاره غوره کوي چې مستقبل کې داسې بریدونه ونشي.
پاکستان او په کابل کې واکمن طالبان نږدې اړیکې لري، او پاکستانی چارواکیو وخت په وخت په طالبانو د بندیزونو نرمولو او د افغانستان د کنګل شویو اساسو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. خو د کارپوهانو په وینا د ایمن الزواهری د وجنې نه وروستو دا اړیکې په خپل ځای نشي پاتې کېدی، او په راتلونکي کې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړول شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد پر لټ ختمولو لړ کې د مقامي مشرانو او انتظامی تر منځ مذاکرات ناکام شوي، او پر لټوالو احتجاج ټولې ضلع ته غځولې دي. د مقامي انتظامی او پر لټوالو تر منځ په میرلي کې مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
پتمنځای جرګې پرونیات پرلت نور هم غځولې. د وزیرستان سلور طرفه سړکونه میرعلي شواسپینوام، رزمک، میرامشاه غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه یې تړلي، وزیرستان یې مکمل بند کړی. د جرګې مشرانو اعلان وکړ چې نام نه یو هدفي وژنو ضد د پرلت غوښتنې حکومت انتظامی نه دي منلې، نو احتجاج یې روان دی. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. د پرلت په دوران د عثمانځای جرګې مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې ټول سړکونه وتړي، د غلطه به ناست وي تر څو یې چې دا منډډ حاصل کړی نه وي. بل طرف پرلتوالو سره مذاکرات ناکام کېدو پس د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان او پولیسو مشر فرحان خان 13 ورځ په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د نام نه یو هدفي وژنو ضد حکومت سیمه کې ګامونه اخستي. 15 هدفي بریدونو ککړی په 1300 ورځو کې گرفتار کړي، وړاندې په ځانګړي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل یو لګیا دي.
سال 2022 کې اندر قتل و غارت کې 63 واقعات ہوئے.
روان کال کې سیمه کې 3 د قتل واقعات شوي. روان کال کې 115 هدفي برید کوونکي او نور ترهګر او د دوی مرسته کوونکي پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي. 204 نور د ترهګرو مرسته کوونکي نیول شوي دي. په دغو کوششونو کې 240 پولیس او امنیتي سرتیری هم وژل شوي. میرعلي کې په 13 میاشتو کې کاری سمیع الدین، کاری نومان، د ځوانانو سازمان 4 غړي او نور ځوانان وژل شوي. په کارمی او پولیس د دغو بریدونو 15 ککړ کسان گرفتار کړي، چې میرعلي کې په نورو بریدونو کې هم ککړ دي. د دغو گرفتار برید کوونکو نه د نورو بریدونو هدفي وژنو ککړو نشاندهي روانه ده، او ضربا دغه ټول د قانون منګولو ته وسپاري.
اور بہت جلد ہی ان تمام عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا.
د خبری غونډه پر مهال پولیس مشر فرحان هم وویل چې روان کال کې سیمه کې 3 د قتل واقعات شوي، چې 15 پکې هدفي بریدونه او نور د ذاتی دشمنی، جایداد او غیرت په نامه شوي. پلاټنې روانې دي ضرب ټول ککړ کسان گرفتار کړي. شمالي وزیرستان کې د یو شمېر تر مخه روان کال کې اته درش هدفي بریدونه شوي. خود پولیسو مشر وایي چې 15 هدفي بریدونه او نور د ذاتی دښمنه یو نور واقعاتو بریدونه دي. مرستیال کمشنر خبري غونډه کې دا هم وویل چې سیمه کې د تورو شیشو ګاډو زیات کاروایی پیل شوي، سی سی ٹی وی کیمرې لګول شوي او لګیا دي. دکاندارانو تاجرانو ته هم ویلي چې د هر دکان مخې ته کیمرا ولګوي چې د بریدونو ککړو نشاندهي اسانه وي. د ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي او د دوی په کاروایو کې د خنډ نه جوړیږي. عثمان ځایي مشران وایي چې حکومت نه یې غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو چې مطمئن نه وي پر لد به روان وي او سړکونه به هم بند وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن اور.
پاکستان تر انصاف په نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن او د دې مشر خلاف احتجاج کوي. د ګوند مشر عمران خان نن په خپل ټویټ کې ویلي چې احتجاج به په F9 پارک کې وي او دا به ورته په څه باندې 9 بجې وینا کوي. عمران د کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي. د په خبره دوی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشنر په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي. دا بل سال کې د پاکستان الیکشن کمیشن د اګست په 2 د پاکستان تحریک انصاف خلاف د ممنوع فنډینګ کیس په فیصله کې ویل چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي، خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کور مکه د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو چرکه شوی. پرون د حکومت لخوا د ربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ډونوال مولانا روح الله مشالی ډوتول چې مذهبي تاوتریخوالی بې اتفاقي هیڅ ګټه نه لري. کورمکې له اتوار ورځې راهیسې د محرم مراسم پیل شوي چې تر 10 محرم یعنی 12 اګست پورې به جاری وي. او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکا د اعدام په اړه څېړنې کوي. شاهین دا خبرې نن رویټرز خبرې اجازه کړي. تر اوسه له هغه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا پر وخت د اګست په 8 نیټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. او څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واورید، په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې په باب د امریکا ولسمشر جو بایدن له اعلان 2 ورځې تیر شوی، خو د طالبان حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دي تایید کړي. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د مشال ریډیو ازادۍ څانګې د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریس ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صفی الله ستانکزی اورو.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولی په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای حقانی.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د حقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری همسنه دی او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو حقانی ښایي ځان مجبور حس کړي کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عملته محفوظ وي، او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. د طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلق ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د دروشلم کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د مشر میچ مکانل په حواله ویلي دا ظاهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
مشال ریډیو تا غوږ اوریدونکو، د خوست نادرشاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کنالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابره شوې ده. یاد برنامه چې د 2.5 ملیون افغانۍ په لګښت خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شو. د شنبوات خارګوټه هلته یو شمیر کورونه او سلګونه جریبه کرنیز سمکه هم د سیلابونو لګواخه وژغورل شو. د ځینو خلکو سیدونکو ک لایوي خوا د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي، نو بل خوا ته په دې خپه دي چې د دوی لسکونه ځوانان به بیروزګار شي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو خلکو په سیمه کې د شنبوات خارګوټي د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیا مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنبوات د سیمې 1500 کسان نته د کار زمينه برابر شي. و د مؤسسې مشر عبدالصبور مشال راډیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنبوات خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جری بکرنی زمکه د سیلاونو له ګواخه وژغورل شو.
په خصوصا د ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ اولی شیر تر زیاده په لښوي ده. دغه دیوال تاسو ګورئ دغه ساحه ډیره خطرناک اسې پزیره ساحه و سرته ورسېدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیرو د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیف خلکو ته دلته د کار زمينه مساعده شي او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي:
یو خو دلته یغ ځوانان ته کار پیدا شو چې هغه بیکاره وي، هیڅ کاری نه درلود او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. یو بل ګټه دا ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیوال برکته بچروای ده.
د زنخیرو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوی نه نه ځوانون بیرته بیا وکړه شو نه میګ دا وختنه د چرته داسې کور په دې شو می ته می وطن هڅې ویني دل غډینا د توینا د سلابینا د تاسو ویني چې ان هر وخت پر کور ته آماده د ضرورت دی باید کور ورته وشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباوات پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دی و چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 1 بجا
تان دیهلی
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
اوریدونکو د کورمې په پاړه چینار کې د چهارشنبه په ورځ د شیا او سنی مشرانو او عالمانو یو لوی جرګه شوه. دا جرګه حکومت را بللې و چې پکې د مذهبي هماهنګۍ ته د ودې ورکولو، یک جهتۍ او د امن فضا برقرار ساتلو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم د جرګې په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړې، خو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې دوی دې هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د سیمینا طارق اورکسي راک.
په کورم ضلع کې پر چهارشنبه د محرم الحرام پر مهال د مذهب همانګي، یکجهتی او امن فضا برقرار ساتلو په خاطر حکومت د شیعه سنی مشرانو او علماو یو لویه جرګه ربللې وه. په هغه جرګه کې شامل یو سنی عالم مولانا روح الله وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شي او د یو بل احترام وکړي، ولې چې د مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ کله په ګټه نه ده تمام شوی.
یقینا مونږ دوپاره د وخت ډیر اشد ضرورت ده او مونږ نه تقاضا کوي وخت مونږ په خپل مابین کې بین المذاهب او بین هم آهنګي حکومت آغاز زیات نه زیات خپل منځ کې مونږ قائم کو چې د مونږ کرم او ملک ته سکون دی، هغه امن ملو شي.
د جرګې یو بل غړی د پاړچینار حاجی عبید حسین وای محرم الحرام یو مقدسه میاشت ده چې د قربانۍ، صبر او انساني اقدارو ته فروغ ورکولو درس ورکوي او زیاتوي. دوی هم پر دغه خبرو اتفاق وکړو.
ته امام حسین علیه السلام تعلق یې پر کیسه نه دی، بلکې هر امام حسین علیه السلام څوره مسلمان دی، بلکې څوره انسانیت دی. امام حسین علیه السلام انسانیت لپاره قرباني ورکړي دي. نو مو اټول شیعه سنی په دغه باندې متفق یو، څه داش په ورځي دی اټول مسلمانانو دی. دا به ان شاء الله ډیر مینی محبت سره به تیرو.
د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه مشر عنایت علی توری وای که څه هم جرګې په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړې، خو حکومت دې هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو پیښو مخه نیستو لپاره له خپل رول غافل پاتې نشي.
انشاءالله په دغه خبرې مو ټول متفق یو چې محرم چونکې دیوا حرمت میاشته ده، انشاءالله دغه به امن برقرار ساتو. ټولو نه مو دا اپیل کوو چې دا محرم میاشته کې د امن او امان ډېر خیال وساتي، چې امن او امان برقرار وي او مو په خیر طریقې دا جلوسونه د محرم.
بلخوا د کوهاټ ډویژن کمشنر جاوید مروت وای د حکومت لغړې روان مذهبي رسمونه په امن د ترسره کېدو لپاره په سکیورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمه ناراضي.
الحمدلله نن درې محرم دی او د خیر سره تر اوسه پورې چې کوم زمنګ روان دي، انتظامات شوي دي، سکیورټي هوا دي سره نور چې کوم دي، هغه دا پلان مطابق دي ان شاء الله. ان شاء الله
په کورم ضلع کې لا اتوار ورځ د محرم مراسم پیل شوي چې دا به تر 13 محرم یعنی 12 اگست پورې جاری وي. په ضلع کې څو وارې د محرم پر مهال د شیعه سنی مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د اگست پر 2 په پېښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته د تحصیلونو ویلیج او نیبرهود کونسلونو چیرمینانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې په بلدیاتي قانون کې د ترمیمونو واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. د مقامي حکومتونو منتخب استازو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی اختیارات بحال کړل شي. بلخوا د مقامي حکومتونو لپاره د قائمه کمیټې یو حکومتي غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د په مفاد کې په دغه قانون کې ترمیم کړي. نور تفصیل له پیښور شاهنواز ترکزی را کوي چې د مظاهره چانو پر غږونو پیل کړي.
د پیښور په شمول د صوبې د زینو نورو ضلعو منتخب بلدیتي نمائندګانو پیښور کې احتجاج کړی او غوښتلی دي صوبایي حکومت دې د مقامي حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې شوی ترمیم واپس واخلي. دغه ترمیم په 12 جون 2022 کې شوی چې د بلدیتي نمائندګانو په وینا د دوی نه د ترقیاتي کارونو او ځینو نورو اختیارات پکې واپس اخیستل شوي او دغه اختیارات یې بیوروکراسۍ له ورکړي. دغه اختیارات یې د بیوروکراسۍ ته د ورکولو لپاره صوبایي حکومت د رولز آف بزنس یا د چارو قواعد په نوم د قانون د لاندې کاروایی کړې وه. د اګست په 2مه صوبایي اسمبلی مخې ته په لوی سرک دغه احتجاج کوونکو کې د ویلیج کونسل لړمه پیښور منتخب چیئرمین ملک زاهد هم شامل وو.
د دې لپاره موږ ترای پوری بولاړو چې رسو پوری صوبایي حکومت خپل حق مونږ ته حواله کړي. د دې لپاره عمران خان با مخکې ویل چې موږ دا اختیارات با بلدیتي خلکو ته مونږ کوو او هغه مضبوطو چونګې او صوبایي حکومت دلته کې اختیارات چې کوم دي بلدیتي نمائندګانو نو واغستلو.
په کال 2019 کې هم د مقامي حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې ترمیم شو چې هغه وخت په دغه قانون کې د ضلع ناظم یا خاروال څوکۍ ختمه کړی شوې وه. ولې د ناظمانو نومونه یې چیرمینانو ته اړولي وو. کلیوال او ښاریه کونسلونه یې جوړ کړي وو. ولې تر دغې ترمیم وړاندې به یونین کونسلونو په نوم دغه نظام چلېده. وروسته صوبایي حکومت وویل د تحصیل چیرمین انتخابات په جماعتي معنی د سیاسي ډلو په ټکټ کېږي. ولې وړوکې څوکۍ والې انتخابات په آزاده کېږي. خود صوبایي لوکل کونسل په نوم د جوړ تنظیم مشر حمایت الله معیار او نور ملګرو عدالت کې مقدمه وکړه. پیښور های کورټ په نومبر 2020 کې حکم جاری کړ انتخابات په جماعتي وي. معنا دا چې هر تن چې کاندید وي ورته به د سیاسي ډلې لخوا ټکټ ورکول شي او هم دغه ګوند په انتخابي نخه به دغه انتخابات هم کوي. حمایت الله معیار نن وختونه د مردان د خاریه کونسل چیئرمین دی او د احتجاج په دوران میډیا سره هم خبرې کړي.
تو یہاں پہ تو اگر ڈی سی کے پاس اختیار ہو
دل تو ڈپٹی کمشنر سره اختیار وي یا کدا اسسٹنٹ کمشنر سره د بلدیاتي نمائندګانو په څیر جوړیږي. آئین خوای مقامی حکومتونو ته اختیار ورکا خو دل ته زموږ صوبایي سملای کې شپې ته فی سړي د پی ٹی آئی والا ناستي اوس چې ترمیم 2022 کړي چې زمونږ د چیئرمینانو اختیارات چې په قانون کې دي هغه په عامه کاروایی کرا واستلی.
د خبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی غړی محمد شفیق چې د مقامی حکومتونو لپاره د جوړې قائمه کمیټې غړی هم دی مشال ریډیو د اګست په 3مه ماښام وویل حکومت دغه قانون د عوامو د فائدې لپاره بدل کړی.
ترامین یا امینډمنت یا پرولز کې چې کوم چینجز راځي دا د عوامو په بهترین مفاد کې حکومت دیني دا تاسو ته پته ده چې صرف د اپوزیشن د پارټونو چیئرمینان نه دي منتخب شوي دې کې د حکومتي ګوند ډېر زیات چیئرمینان دي. حکومت هر وخت امینډمنت کولای شي هر وخت په رولز کې چینجز راوستای شي.
محمد شفیق دا ونه ویل چې ترمیمي قانون ولې ښه دی او تیر قانون ولې خراب او یا پکې ګینه څه مسله وه. د اګست په 2مه صوبایي سمله مخې ته د احتجاج په دوران حمایت الله معیار زیاته کړي حکومت ځکه هم د اختیاراتو دغه قانون کې ترمیم د اسمبلی دننه د اپوزیشن په وړاندې ونه کړ چې دوی ته معلومه وه اپوزیشن ډلې به ور باندې احتجاج کوي نو د چارو د قواعد د لاندې قانوني کاروایی وکړه. نوموړي زیاته کړي دوی د دغه قانون په ضد په پیښور های کورټ کې هم مقدمه اچولې چې اورېدنې لا هم روانه ده. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15550 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وروسته په اسلام آباد او لاهور کې خستل شو نمونو کې د پولیو وایرس بخلې شوې دي. چارواکي وایي اسلام آباد او لاهور په مارچ میاشت کې له پولیو ناروغي پاکې ګرځول شوې وي. د پاکستان روغتیا کمی ادارې په خبره پیښور اسلام آباد سوات لاهور راولپنډي بنو او نوخار کې د پولیو ناروغان رامنځته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو سوارلس کې سونه مخې ته راغلي چې دیارلس له شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان خان د اگست په درېما مشال لیډو ته وویل چې یوازې خیبر پختونخوا کې نه بلکې سرخار اسلام آباد او د پنجاب سرخار لاهور کې هم د پولیو وایرس معلومولو لپاره اخیستل شوي نمونې مثبت راغلي دي چې ښایي چې دغلته هم وایرس شتون لري. دا چې اوس حکومت سو منصوبه لري چې د دې مخنیوي وشي، نو دوی وایي
د دې د کنټرول کولو د پاره چې څونه اقدامات او هغه صوبایي حکومت د مرکزی حکومت په سلا مشوره باندې موږ ټول غوښتې دي. انفورچونټلی دا وایرس چې کوم نه دا خور شوی دی او د دې ډیټیکشن په اسلام آباد او په لاهور او دغه رنګ د صوب خیبر پختونخوا په درې څلور ضلعو کې هم شوی دی. د دې د کنټرول د پاره موږ چې کوم دی نو د 15 اگست نه به په ساوت کې پی کې چې په هغه کې به د بنو د خان ډیویژن پک ضلع شامل وی په هغه کې به یو کمپین کیږي او د دې نه علاوه په 22 اگست نه چې کوم دی نو په پورا پاکستان کې د او پی وی کمپین کیږي چې دا وایرس زر تر زره ختم شي.
د صحت قومي ادارې لخوا تیر د 2021 مارچ میاشت کې لاهور او اسلام آباد پولیو فری ګرځول شوی وو، یعنی دغه ښارونه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو له 14 میاشتې پس دوه ښارونه کې یو وار بیا د دې وایرس پخلی شوی دی. دا چې کوم بنیادی او غټ وجوهات دي چې دا وایرس د کمزور کېدو او د ډېرو سیمو نه د ختمېدو وروسته بیا رامخته شوی دی، زیشان خان جاتوی
سو خلکو با چې کم دې کنه نو ماشومان ته خپل دا پولیو ویکسین کترې نه ورکولې، اسپیشلی په ساوت کې پی کې او دا غرنګ نورو د پاکستان ضلعو کې هم نو دلته چې کم نه نو دا وایرس سرکولیټ کیدو دا کیسز کو ال راځي چې کله د ماشومان ایمونټی کمزوري وي او دا غي باندې چې کم نه نو دا ټیکو کیو. د دې مرض د خاتمې صرف یو لار ده جی، او هغه دا دی چې زموږ درخواست دی چې هر ماشوم ته په هر کمپین کې چې کم دې نو د پولیو د دوساس کې ورکي. د دې نه علاوه چې کم دې نو د دې د بچاو قسم چې کوم دی لاره نشته.
قومي د صحت ادارې د اتلسم نه تر شلم جولای پورې د بیلابیلو سیمو نه د اوبو نمونې اخستې وي. بلخوا د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل هم څو ورځې وړاندې خپل یو بیان کې په دې باب لویلی وو چې د پولیو وایرس خاتمې لپاره کندهار دوی ټاکلې ده او د ولس د دینی عالمانو او د والدینو په مرسته به د دې وایرس نه پاکستان پاکوو.
We have support of ulama almost from all sects.
موسره د دینی عالمانو کومک ترلاسه دي. د ټولو فرقو عالمانو سره یوځای کار کوو چې د دې پولیو وایرس نه ځان خلاصول دي او خپل ماشومان د عمري مازورینا بچ ساتل دي. په لسګونو پولیو ضد کارکونکو هم د کمپاینونو دوران وجل شوي دي. کوم چې ډیره د افغان خبره ده او دوا کوو چې خپل غرض تر لاسه کولو کې مونږ خدای پاک بریالي کړی.
الله تعالی کامیاب کړي، ګول کو اچیو کر پائے.
دا په مردا چروان کال پاکستان کې د پولیو سوارلس کیسونه مخه تراغلي چې پکې 14 د شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو یوازې یو کیس د بلوچستان قلعه عبدالله سیمینا رپورټ شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې متاسف د دې خبرونې په پیل کې ویلي وو چې نن په خیبر پښتونخوا کې د پولیس شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. دا په دې اړه باندې د پېښور ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پروګرامونه ترسره کیږي. په سوات کې هم داسې یو پروګرام ترسره شوی دی چې پکې د پولیسو اعلی چارواکو برخه واخیسته او پولیس شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیلي رپورټ را لېږلی چې په 2001 کال کې په سوات کې د ترهګرۍ په یوه پیښه کې د یو وژل شوي پولیس چارواکي د زوی پر غږ پلی کړ.
بارہ جولائی 2007 کی زمون والد سے شہید شیو پسواد کے والا نہیں دھماکہ شیو ہوا پاگی کی شہید شیو پدی پلاڈیر کی
دغه غږ د دیرش کلن طارق حسین دی چې 15 کاله وړاندې په پولیسو کې کار کوونکی پلار تاج ملک د سوات په بلوګرام کې په وړمی ځانمرګي برید کې وژل شوی و. دې کې د سلو نه زیات د سوات په ترهګرۍ کې د کال 2009 تر 2012 پورې وژل شوی ول. د وژل شوي پولیس تاج ملک زوی طارق حسین وای چې پلار ته معلومه وه چې ځانمرګي برید کوونکی را روان دی او د هغه هڅه یې ناکامه کړه.
پاگی کی چی آغا کل راغے ما پخپلا پگاڑی کی راوڑو دی رحم آباد تانے کی ڈیوٹی ہوا نو آغا دغزی کی پا ڈیوٹائی باندی ہو دی پوجیانو یو گاڑے خراب شو آغای کی داغو دغزی دی چوک کی ڈیوٹی لگی دلی وڈی اس پی سیبوں دوزنگ دا والد سے بیو موٹر ود رو داغا داغو سرے اس پائی پاتی شو آبتاب آغا بیا دا واقعہ بیان والا نو چی کل دا غشو نو آغو سر دیر تکرارو کو نو پاگا ٹیم کی آغو آغا بلاسٹنگ کو دوزنگ والد سے پکی شہید شو بیا آغا پوجیان چلالو نو آغو داؤوی چی پاگا گاڑو کی زما په خیال 35 or 36 گاڑی هغه بارودو ماټری وی نو استاسو والد سیب ډیره قربانی ورکړي دغه د گیس پلانټ مو کدا خودکش دماکا په یو گاڑی یا په یو دغه شوی وی نو د نیمه نه د انیم سواد په بیخی دغه کړه.
د سوات په کابل پولیس لائن کې جوړ شوی دستوري کې د سوات هغه یو سل شپېته پولیس اهلکارو ته پیرزونه وړاندې کړې شوې کوم چې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا ټولو پولیس اهلکارو ته سلامي وړاندې کړې شوه او د هغوی په حق کې دعاګانې وکړې شوې. وروسته دستوري ته د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی وویل چې د حکومت عملداري قائم ساتلو لپاره او عام ولس ته تحفظ ورکولو کې د پولیسو لویه قرباني دي.
د پولیسو قربانیان ډېرې زیاتې ځکه دي یو آپریشن وشو خو د آپریشن نه پس تاته یو کنډر کور ملاو شو او هغه کنډر سنبالول په هغې کې د خلکو اعتماد بحالول او خلکو ته دا یقین ورکول اوس چې کوم تاسو الحمدلله مونږ په دغه کې ناست یو بله په امن په فضا کې ناست یو الحمدلله په دې کې ډېر زیات کردار د پولیس ډیپارټمنټ دی ځکه چې هغه ډېره قربانیانو نتیجه راستاسو له ټولو خلکو.
دستوري وروسته د سوات ضلع پولیس مشر زاهد نواز خبریالانو ته وویل چې پولیسو د امن لپاره قربانۍ ورکړي خو عامو خلکو هم لوی قربانۍ دي او دوی تمه لري چې عام ولس به د حکومت او پولیس سره د امن په راتلو کې مرستې جاري ساتي.
چې نن که مونږ اتحاد وکړو اتفاق وکړو او دو خلکو خلاف چې مونږ دو ته دا اجازت نه کوور چې زمونږ زندګیانو سره زمونږ فیملی سره دو بیا لیبی وکړي او انشاءالله دو ته بدا اجازت نه ورکو. ڈسٹرکٹ پولیس تاسو سره ولاړ دی تاسو په ذریعه ز سیول سوسایټی ته د معاشرې هر فرد ته دا پیغام ورکوم چې تاسو ته که چه انفارمیشن داسې راځي مونږ سره شیئر کو انشاءالله العزیز مونږ به مخکې تاسو به رسته او چاته به دا اجازت نه کوور چې تاسو په زندگی کې څه نه څه هیڅ قسم تکلیف نه راولي.
د پولیسو شهیدانو ورځ په موقع سوات بینګوره کې د ټریفیک پولیسو ریلی هم وستا. دغه رنګه د پولیسو لخوا د بینګورې په بازارونو او چوکونو کې ډیوټۍ دوران کې وژل شوي پولیسو عکسونه هم لګولای شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
پاکستان تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن او د دې د مشر خلاف احتجاج کوي. عمران خان د کمیشن له مشر سکندر سلطان راجا د استعفا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د اگست په 2 د پاکستان تحریک انصاف خلاف د ممنوع فنډنګ کیس په فیصله کې و چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستې خو له کمیشن سره یې په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. په کورمه کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو په غرض د سنی او شیعه مسلک مشرانو جرګه شوی. پرون د حکومت لخوا د ربل شوی د دې جرګې تر ختمېدو وروسته د جرګې یو ګډونوال مولانا روح الله مشال لوټی وویل چې مذهبي تاوتریخوالی او بې اتفاقي هیڅ ګټه نه لري. خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر جاوید مروت مشال لوټی وویل چې په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت اقدامات کړي. په کورمه کې له اتوار ورځې راهیسې د محرم مراسم پیل شوي چې تر 10 محرم یعنې 2 اگست پورې به جاری وي. په شمالي افغانستان کې د هدافي وجنو زد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري او د منځو قبیلې مشرانو په یو جرګه کې د احتجاجي پرلت نورو سیمو ته د غزلو پرېکړه وکړه او شمالي افغانستان په تلونکي څلور مهمېدارې یې وتړلې. دا پرلت د جولای په 19 وروسته له هغو پیل شو چې د جولای په 16 په شمالي افغانستان کې د جمهوریت المسلم فی دوه ځای مشران وژل شول. خو د شمالي افغانستان مرستیال کمیشنر بارون خبرې غونډې ته وویل چې د هدافي وجنو په نیولو کې یې ګامونه اخیستي دي. په دوه کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن رویټرز په بیان سره ویلي چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکا د ادعا په اړه څېړنې کوي. او د افغانستان په شپږیزه پایلوبه کې نن سپینغر پانګانو بوس ساتونکو ته په شپږ وکټو مات ورکړه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیدي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان، اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اسا کمیری له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ اړخ د خدای پامان او وختونو په خیر.